پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، د غرمې 12 بجې شوې د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخې وي، دا خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلو. د کندز د مستوفیا چارواکي وایي چې د تیر کال پرتله د دې ادارې په عوایدو کې 80% زیاتوالی راغلی دی، خو د دې ولایت یو شمېر مالیه ورکوونکي انتقاد کوي او وایي چې هر کال دوی حکومت ته مالیه ورکوي، خو د ورکړل شوې مالیې په وړاندې دوی ته حکومت هیڅ ډول خدمات نه ترسره کوي. فرانسا وایي چې ځواکونه د بورکینا فاسو له پوځ سره د ګډو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 80 تروریستان د محاربې له لیکو ایستلي دي. د فرانسې پوځ پر ټویټر یو بیان کې چې بیګا خپور شو ویلي دي چې دا عملیات د روان جنوري میاشتې د 14 او 18 ترمنځ له مالی سره د بورکینا فاسو په سرحد کې ترسره شوي دي. په چین کې چارواکو اعلان کړی چې د ژمني اولمپیک له ګډونوالو سره په تماس لرونکو خلکو کې د کووید 19 ناروغي و ډیرس نوي موارد موندلي دي. دا د کووید 19 د ناروغانو په ورځني شمیر کې چې مخکې 4 ډیرس وو زیاتوالی ښیي. په پیکن کې د روان ژمني اولمپیک د کمیټې مسؤلونو ویلي چې په نوي و ډیرس مواردو کې 28 هوایي ډګر ته را رسیدلي کسان دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون له طالبانو د امریکا د برمته شوی ساختماني انجینر او قراردادي د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په کابل کې د مارک فریریکس پنوم دغه امریکایي وګړي د برمته کېدو 2 کاله پوره شول. ویل کېږي دغه امریکایي وګړي خای په طالبانو پورې د تړلې ډلې حقاني شبکې په ولکا کې وي، خو طالبان په دې اړه تر اوسه څه نه وایي. خو په خوای ویلي و چې په دې نوم کوم کس په افغانستان کې نه دی برمته شوی. او متحده عربی امارات وایي چې په یمن کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي یاغیانو لخوا توغول شوی بالستیک میزایل ویجاړ کړی دی. دا د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د غړو هیوادونو په وړاندې د توغندیو د توغولو د لړۍ وروستۍ پیښه ده. دغه ائتلاف له کلونو راهیسې د حوثي یاغیانو پر خلاف جنګیږي. لن خبرونه مو واوریدل. خبرونه کې د دغه خبرونو پر تفصیل سربیره د دغه موضوعاتو په اړه اوریدلی شئ. د بیا له طالبانو وغوښتل چې د امریکا ولسمشر یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې برمته شوی امریکایي قراردادي دی خوشی کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي که افغانستان سره چټاکې مرستې ونه شي خلک به ومري. طالبان وایي ژر به سړو او ګرمسیرو ولایتونو کې پوهنتونونه پیل شي. خبرونه کې اورزګان کې د څرځایونو پر ستونزو هم خبرې کوو. او دویم نیمایي 25 دقیقې بحث ته ځانګړې شوې. کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د سفر پر اغیزو پکې خبرې کیږي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي که طالبان غواړي د رسمیت پیژندنې په ارمان غور وشي، باید مارک فریریچس آزاد کړي. دغه متقاعد نظامی امریکایي 2 کاله وړاندې په خوست کې وتښتول شو. سپینې ماڼۍ د ښاغلي بایدن له قوله یوه اعلامیه کې لیکلي مارک هیڅ کوم غلط کار نه دی کړی، خو بیا هم 2 کاله کېږي چې د طالبانو په بند کې دی. طالبانو د ښاغلي بایدن د غوښتنې په اړه لاس نه دی ویلي. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي مخکې تر دې چې طالبان دا تمه ولري چې د هغوی د رسمیت پیژندنې په ارمان غور وشي، باید مارک فریچرز سملاسي خوشی کړي. مارک یو پخوانی متقاعد نظامی انجینیر دی چې 2000 کال د فبروري په 13 په خوست کې هغه مهال چې د بیا رغونې په چارو بوختو وتښتول شو. سپینې ماڼۍ د ښاغلي بایدن له قوله یوې اعلامیه کې لیکلي د مارک د خوشی کېدو په اړه هیڅ ډول معامله او مذاکره د بحث وړ نه ده. اعلامیه کې زیاته شوې مارک هیڅ کوم غلط کار نه دی کړی، خو بیا هم 2 کاله کېږي چې د طالبانو په بند کې دی. د امریکایانو یا هر بی ګنا ملکي خوندیتوب ته ګواښ د منلو نه دی او یرغمل ظلم او بزدلی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې لیکلي طالبانو ته ښکاره ویلي تر هغه چې یو امریکایي وګړی د طالبانو سره اسیر وي، هغه مشروعیت چې دوی یې غواړي امکان نه لري. خو د طالبانو حکومت د امریکا د دې غوښتنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. دا لومړی ځل دی چې د امریکا حکومت له طالبانو په ډېر جدیت سره د خپل یو وګړي د خوشی کېدو غوښتنه کوي او هغه د دوی د نظام د مشروعیت پورې تړي. خو آیا د مارک ازادي باید د دې زمینه برابره کړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي؟ په افغانستان کې د ناتو پخوانی ستر سلاکار او د سیاسي مسایلو شنونکي شفیق همدم ازادي رادیو ته د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
دا په دې معنا نه دی چې ګنې د مارک په خوشی کېدو سره به طالبان په رسمیت وپیژندل شي، خو دا به د دوی یو قدم وي، یو ګام وي د امریکا متحده ایالاتو د دوستی او همکاریو په لړ کې، او دا کېدای شي چې د امریکا او د افغانستان د طالبانو ترمنځ د اړیکو یو نوی
راپورونه وایي د امریکا حکومت او د مارک کورنۍ په دې عقیده ده چې هغه د حقانی شبکې لخوا یرغمل شوی. داسې راپورونه هم شته چې ګنې حقانی شبکې د مارک د ازادیدو په بدل کې د بشیر نورزی د خوشی کېدو غوښتنه کړې. بشیر نورزی په امریکا کې د مخدره موادو او د مافیایي کړیو سره د اړیکو په تور مجرم پیژندل شوی او زنداری دی.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا
د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې را روانه چهارشنبه په ګرمسیر او نږدې یوه میاشت وروسته سړو سیمو کې د پوهنتونونو تدریسي بهیر بیرته پیلېږي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر بیګا یو ویډیوي پیغام کې په دې اړه معلومات ورکړل. تفصیل له صفی الله ستانکزی اور.
لیو اوګد زند ورسته د پانتونو درسي بیر بیا پیلېږي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر عبدالباقی اقانی بیګا په یو ویډیوي پیغام کې د ګرمسیرو او سرتسیرو ولایتونو د پانتونو د بیا پیل نیټې داسې اعلان کړي.
په ګرمسیرو ولایتونو کې به دلوي د 14 نیټې سره درسونه شروع کیږي. درې هفته به مسلسل تجدیدی درسونه دوام وکړي ترڅو پاتې درسونه تکمیل شي. راتلون کې سمستر به د 401 کال د حمل په اوله نیټه باندې شروع کیږي، او همدارنګه په سرسیرو ولایتونو کې به درسي بهیر حد 8 تاریخ شروع کیږي.
مولوی حقانی ویل د 14 کال د کانکور بریالي کسان بام په دې څونه یو کې خپل نوملیکنه بشپړوي، او دراتلون کې کال د وری په 20مه به په سرتسیرو او په لمړنۍ نیټه په ګرمسیرو کې خپل اول سمستر پیلوي. د طالبانو لبیا واکمنی دوه رئیس په شاوخوا شپږو میاشتو کې د افغانستان د پوهنتونو او ښوونځیو درسي بهیر په تیره بیا د نجونو لپاره له خنډ او ځنډ سره مخ پاتې شوی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر په خپل ویډیوي پیغام کې ونه ویل چې آیا نجونې هم د هلکانو سره په ګډه پوهنتونو ته تلای شي که څنګه. د طالبانو لبیا واکمنی دوه رئیس په اکثر ولایتونو کې نجونې له پوهنتونو پاتې شوي، او طالبانو پر لپسې ژمنې کړي چې د دوی په خبره د نجونو د درسونو لپاره به مناسبه فضا رامنځته کوي. په خپله د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر مولوي عبدالباقی حقانی څه وخت مخکې ویلي و چې په پوهنتونو کې د نجونو او هلکانو ترمنځ د پارټیشن یا پردو لګولو په اړه کار کیږي. لا معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت به وکولی شي د نجونو د تحصیل په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي که څنګه. د طالبانو حکومت د نړیوالې ټولنې له سخت فشار سره مخ دی چې ژر تر ژره دې له شپږم ټولګي پورته د ټولو نجونو په مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي، او هم نجونې په پوهنتونو کې درسونو ته پرېږدي. د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی په مشرۍ د دوی یو لوړ پوړي پلاوي تیر اونۍ ناروې کې لویدیځو ډیپلوماتانو ته ژمنه کړې چې راتلونکی پسرلی د نجونو په مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په دې خبرونه کې نور راپورونه هم راځي، خو اوس یو اقتصادي موضوع راخلو. د کندوز د مستوفیات چارواکي وایي چې د تیر کال پرتله د دغه ادارې په عوایدو کې 80% زیاتوالی راغلی دی. د خود دې ولایت یو شمیر مالیه ورکوونکي انتقاد کوي او وایي چې هر کال دوی حکومت ته مالیه ورکوي، خو په بدل کې هڅ ډول خدمات نه ترلاسه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندز ولایت د مستفید چارواکي وایي په تیرو څلور میاشتو کې د دې ولایت له عایداتي سرچینو څخه 1560 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړی دی. د دغه ولایت د مستفید د ریاست رئیس ملا محمد نسیم آزادۍ روډي ته وویل د عوایدو په راټولولو کې شفافیت د دې لامل شو چې د تیر کال ورته مودې په پرتله د دې ولایت په عوایدو کې 80% زیاتوالی رامنځته شي.
نو د تیر نظام پرتله دلته بر 80% مثال زیاتوالی په عوایدو کې راغلی دی، او موږ د خلکو څخه دا غوښتنه لرو چې د مالیه په ورکولو کې زموږ سره پوره پوره همکاري وکړي، ځکه مثال د دوی دغه عواید به انشاءالله یو روپۍ هم نه بې ځای کیږي، او موږ به هم د سالا د دوی ستونزو د حل لپاره بیل بیل لارې ولټوو چې دوی ستونزې مو حل کړو.
د کندز یو شمیر سوداګر له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د کرنې په برخه کې شته ستونزو ته توجه وکړي، او پر دې سربیره سوداګرو او پانګوالو ته اسانتیاوې رامنځته کړي تر څو د هېواد د صادراتو په کچه کې زیاتوالی راشي او له امله به د دولت عواید هم لوړ شي. د دې ولایت یو تن سوداګر غلام غوث حیرت فاریابی د خپلو د خبرو پر مهال وویل
در زراعت ما توجه نشده من حیث یک بخش مهم اقتصاد ما دیگر در صنعت ما آنقدری که ما در صنعت
پاتی رو دول سیزو کیز موجه ده کرن سیکتور ته هیچ پام لرنه نده سوی او ترسنگی ده سوداگری او صنعت پا برخه که هم ده پام وار کار نده سوی نو لامل ایوز موجه ده نوری هیوادونو واریدادی توکو تا محتاجیم که په دې دریو برخو کې کار وسي موږ کولای سو په لنډې مودې کې له اوسني اقتصادي بحران څخه ځان خلاص کړو.
یو شمیر کندز میشتې ټینګار کوي حکومت باید د خپل کارکوونکو تنخوا په وخت سره ورکړي چې په ټولنه کې اقتصادي دوران بشپړ شي او دغه راز عام ولس ته بنسټیز خدمتونه وړاندې کړي تر څو هغوی خپلې مالیې په وخت سره ورکړي. د کندز یو تن قومي مشر عبدالجبار عمرخیل وایي
بنیاد اقتصادی د مملکت چه قوی شوه د منګه د اولس د خواهشات هغه ضرورتونه ټول لمدې لارې نه مرفوع کیږي. فقیر به نه پاتې کیږي، غریب به نه پاتې، مامور ته به، معلم ته به، هر یو ته به خپل وخت سره معاش ورکړي. او څه اوازونه جګیږي که نهار ورځې اورو، شکایتونه کیږي، هغه کیږي. نو د دغه شکایتونو د خاموشۍ په خاطر باندې یو قوي اقتصاد پکار دی. اقتصاد د منګه قوي او د هر چا حق په خپل وخت سره ورکړ سي، شاید هغه شکایتونه هم خاموش شي.
د دې ولایت یو تن مالیه ورکوونکی څلوېښت کلن احمد رامین انتقاد کوي او وایي چې هر کال دوی حکومت ته مالیه ورکوي خو تر اوسه پورې حکومت خلکو ته د پام وړ خدمتونه نه دي ترسره کړي.
ما خو پیشتر مالیه می پرداختیم مقابل مالیه کدام سود نه دیدیم، در بدله کې از ما مالیه جمع میکنه.
پخوانی حکومت ته هم موږ مالیه ورکوله خو حکومت موږ ته هیڅ خدمتونه نه دی وړاندې کړي، ځکه لا هم په کندوز ښار کې ښاری پلان نه دی تطبیق شوی او سړکونه مو خراب دي. کله چې حکومت له خلکو څخه مالیه راټولوي نو باید خدمتونه هم وړاندې کړي تر څو خلک ډاډمن شي چې د دوی پیسې بې ځایه نه مصرفیږي.
په نوموړي ولایت کې یو شمیر اقتصادي کارپوهان وایي چې حکومت د مالیاتو د لګولو لپاره باید ځانګړي پلانونه جوړ کړي او له مخې دې په ټولنه کې بنسټیز کارونه ترسره کړي او له امله یې خلک ډاډمن شي چې پیسې بې ځای نه لګول کیږي تر څو خپلې مالیې په وخت سره حکومت ته وسپاري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش خبرداري ورکړی که له افغانستان سره چټک مرستې ونشي خلک به ومري او ترهګري به پیاوړي شي. هغه دا خبرې بیګا په یو ټویټري بیان کې کړي. تفصیل له صفی الله استانګزی اورو.
انټونیو ګوتریش وایي د افغانستان اقتصاد د سقوط په حال کې دی او د ژغورلو لپاره باید ژر تر ژره دغه هیواد ته نغدي پیسې ورسول شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلي ګوتریش بیګا په یو ټویټري پیغام کې خبرداری ورکړی چې وخت مهمه دی او که چټک اقدام ونه شي خلک به ومري او ناهیلي او ترهګري به پراخه شي. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې افغانستان کې 30 میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي او په کار ده چې له خلکو سره عاجل مرستې وشي. ملګرو ملتونو دا څو وروستۍ اونۍ میلیونونه ډالر کابل ته لیږلي او هلته یې د افغانستان نړیوال بانک یا ای آی بی له طریقه په خپلو بیلابیلو څانګو ویشلي څو له خلکو سره د مرستو په پروګرامونو یې ولګوي. له دې ډلې یونیسف په ځینو ولایتونو کې د اړینو مرستو او صحي خدماتو سیار ټیمونه او د نقدي مرستو د ویش پروګرامونه پیل کړي. د طالبانو په بیا واکمنېدو اکثرو مرستندویو ادارو خپلې افغانستان څانګې یا وتړلې یا یې له هیواد بهر ولیږدولې. په دې سره له اړمنو افغانانو سره د مرستو بهیر هم ټکنی شو. تر یوه اوږده ځنډ وروسته پرون یو وار بیا د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یوناما استازولۍ او د اروپایي ټولنې ماموریت په کابل کې د همغږۍ ناسته وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی مرستیال ډاکټر رامز الاکبروف په خپل ټویټر لیکلي په کابل کې د اروپایي ټولنې له استازو سره موافقه وکړه چې د افغانستان د بشري او اساسي اړتیاو د پوره کولو لپاره به د اروپایي ټولنې لخوا د تمویلیدونکو پروګرامونو د تطبیق بهیر لا پسې ګړندی کړي. په کابل کې دې ناستې ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکی رامز الاکبروف، د اروپایي ټولنې مرستیال سفیر ارنولد پاولز، د خوړو نړیوال پروګرام، روغتیا نړیوال سازمان، یونیسف، یو ان ډی پی، کډوال عالي کمشنری او د کډوالۍ سازمان استازي ورغلي وو. په کابل کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ مرستیال سفیر ارنولد پاول هم د پرونۍ ناستې جزئیات خبر کړل. هغه په خپل ټویټر ویلي چې هیواد دننه لومړنۍ ناسته کې د پروژو د تطبیق په وړاندې په پرتو خنډونو او په هیواد کې د مرستو د مؤثره او دوامدارو لارو په اړه بحث شو.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو اوس هم رازو زینو سیمایزو تاوده مسالو ته اول خبر دادی چې په چین کې چارواکو ویلي د هغو کسانو منځ کې د کورونا پیخه پیدا شوی چې د ژمنی اولمپیک لپاره د غلطه ورغلی دی. همکار محمد تکل دا موضوع تعقیب کړی. د تکل سپ د دې خبر جزئیات څه دي؟
مننه. په چین کې چارواکو اعلان کړی چې د ژمنی اولمپیک لګډونوالو سره په تماس لرونکو خلکو کې د کووید 19 ناروغي و دیرش نوی موارد موندل دي. دا د کووید 19 د ناروغانو په ورځنی شمیر کې البته په چین کې چې مخکې څلور دیرش و ډیر زیاتوالی ښیي. په پیکن کې د راروان ژمنی اولمپیک د کمیټې مسؤولو چارواکو بیګا وویل چې په نویو اووه دیرشو مواردو کې 28 هوایي ډګر ته رارسېدلي کسان دي. د دوی په وینا په دې ډله کې 8 تنه په ژمنی اولمپیک کې ګډونوال ورزشکار لوبغاړي یا د ټیمونو چارواکي دي. د ژمنی اولمپیک لوبې د فبروري په 14 نیټه پیلېږي او د فبروري میاشتې تر 21 پورې دوام کوي. د ژمنی اولمپیک سګنې لوبې د لوبغاړو، کارکونکو او رسنیو لپاره د ډیرو سختو روغتیايي محدودیتونو په شرایطو کې ترسره کیږي. داسې چې له عامو خلکو څخه دوی د ځانګړو تدابیرو په وسیله جلا شوي دي. ورزشکاران او نور کارکونکو باید په چارتر الوتکو کې سیده پلازمینې پیکینګ ته ورسیږي او لاړ شي په الوتنو کې او له دې لوبو سره د اړوندو ټولو کسانو ټستونه به هم په ورځني ډول ترسره کیږي. بلخوا روسی چارواکو خبر ورکړی چې د روسی لوبغاړي والیریا واسنیتسووا د کورونا د ټیسټ نتیجه مثبت راوتلې ده. دا 23 کلنه لوبغاړي اوسمهال په پیکینګ کې په قرنطین کې ده. والیریا پر خپل انسټاګرام پاڼه لیکلی دی چې له بعد مرغه په ژمنی اولمپیک کې د ګډون لپاره د هیلې نه هیلې شوې. هغه زیاتوي ښایي کومه ورځ بیا خپل ځواک ترلاسه کړم خو هغه به نو بالکل جلا کیسه وي.
بله، تکل سی بل موضوع دا ده چې په فرانسا کې چارواکو وایي چې ځواکونه د بورکینا فاسو له پاو سره د ګډو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا شپېته تروریستان د محاربې لیکې لري کړي دي. کلانټ په دې اړه هم وایي اړوندونکو.
هو، فرانسې اعلان کړی چې ځواکونه د بورکینا فاسو له پوځي ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې شاوخوا شپېته تنه تروریستان شنډ کړي یا د محاربې لیکو ایستلې دي. د فرانسې پاوز پر ټویټر په یو بیان کې چې بیګا خپور شو ویلي دي چې دا عملیات د جنوري میاشتې د 14 او 18 ترمنځ له مالی سره د بورکینا فاسو په ګډ سرحد کې ترسره شوی. په بیان کې یادونه شوې چې دا وسلوال د محاربې لیکې استل شوی دي خو په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي چې آیا دا وسلوال کسان وژل شوی کني ول شوی دي.
مننه تکل سه. سلامات او سیکور ودان اوریدونکو، اوس هم د ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
پاکستان هوکړه کړ چې افغان سوداګرو ته د سوداګرۍ په برخه کې ځینې اسانتیاوې رامنځته کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د یکشمې پورز ناوخته په یو خبره کړې خبر پاڼه کې وویل چې د دې خونی مسؤلینو کابل ته د پاکستان د امنیت شورا د سلاکار په مشرۍ پلاوي سره په لیدنه کې د دې ورته نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. په دې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دواړو خواوو د راکړې ورکړې په واسانه تګلارې د افغانستان په 13 قلمه صادراتي توکو د پاکستان لخوا د تعرفو معافول، د کرنې په برخه کې افغانستان سره د پرمختللي شنری مرستي په بندرونو کې د سوداګرو په وړاندې د پروتو ستونزو د حل لپاره د وی بنسټیز لارې موندلو او د دوړو خاو د یادو ژمنو د عملی کولو لپاره د وی کمیټي په جوړولو ټینګار او هوکړه کړي. په خبر پاڼه کې راغلي له پاکستان د راغلي پلاوي سره په یاد موارد هوکړه کولای شي د افغان سوداګرو ستونزې لدی ورسته کم یو په چارو کې ورته سانتیا ورامسته کړي. دا په داسې حال کې د چلدی وړاندې تل افغان سوداګرو د پاکستان په بندرونو کې صادرات او واردات په وړاندې د ستونزو خبره کړې و. د طالبانو حکومت وی د ټاپی پروژې چارې به راتلونکي کال په سلی کې عملاً پیل شي. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کرمی رسنۍ ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې د دې ستري پروژې ټولې تخنیکي او لوجستیکي چارې بشپړې شوې او عملاً به چارې هم ژر پیل شي. د نوموړي په خبره د افغانستان لوري د دې پروژې د عملي کېدو لپاره ټول چمتووالی نیول شوی. له دې وړاندې شاوخوا درې اونۍ مخکې د ترکمنستان هیواد یو پلاوی هم کابل ته په سفر کې د دې پروژې د ښه همغږۍ په موخه د طالبانو حکومت له اړوندو چارواکو سره لیدنې کړې وې. ټاپي له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د لیک پروژه ده چې په ترکمنستان کې کار وختي بشپړ شوی او اوس ویل کېږي چې په افغانستان کې به هم پیل شي. او نن په کابل کې افغاني د څو بهرانیو اسعار په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر سل افغاني 350 پوله، یو ایرو 111 افغاني شپږ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند 123 افغاني شپږ اویا پوله، یو سعودي ریال 25 افغاني 33 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 34 پوله، زر هندي کلدار 1220 افغاني او زر پاکستاني کلدار 1540 افغاني.
اوریدونکو زبیر تر اگرزم خو اوس د لاندې مودې لپاره مایک خپل همکار مرسل زازی ته سپارم.
له خبرونو ور اخوا
زما مرسل زازی سلامونه اومنه. اوروزګان کې میشت کوچیان وایي وچکالی یې څر ځایونه وچکړي او مالونه یې وګدي. دوی وایي کدی مرستې لاس ور ونه غزول شي ښایي لیوې مخه مالداری له لاسه ورکړي. په دې اړه پام وکړي د راپور ته چې د یوې رمې په غږ پیلېږي.
د څاریو په دې ژغونو پوهېدل سخت ده، خو کوچان چې له دې څاریو سره یې زیات وخت تیر کړي وایي خواړه ترې غواړي خو دې نه لري. دا څاروی چې شمیر شاوخوا 300 تر رسیږي کوچانو د ترینکوټ ښار اړوند د څاګي په سیمه کې په یو دښته کې د خپلو خیمو تر څنګ په یو غوجله کې بندي کړي دي. په دغه ولایت کې میشت کوچان وایي شته وچکالو یې څړ ځایونه له منځه وړي دي او د خپلو حیواناتو د غذایي موادو پیدا کولو ته اندېښمن دي. لډلې په دغه ولایت کې ګلروپ وایي تیر حکومت هم ورته پاملرنه ونه کړه او وسنی حکومت هم تر اوسه پورې ستونزې نه دی اوریدلی. نو موړی وایي ګڼ شمیر ساری د خوړو د نشټوالي له امله مړه سوي هم دي.
وروره جواری نسته، وروره پروړونه نسته، وروره کال نه وي په ګرم سو، وروره له دې باده به که خدای کالونه آباد کړو کارونه سره سم سول دی. اوس دا سات کې خو ډیر کارونه سره خراب دي. ټول و ژمړې سولې د تنګ مړې سوي دي او بل ورور له تنګ ولوجې دا وری و مرغمانه چولې دي. نو له ډیر مشکلات سره دا اوس وخت سره تړلې دي.
دا به و پینځوس کلن دا روخان دی چې د ترینکوټ ښار اړوند د چرمګر سیمې پر سر په لوړه دښته کې خیمې درولې دي او د خیمې مخې ته یې خپلو څارویو ته وچ واښه اچوي ځکه څړ ځایونه وچ سوي او د څارویو لپاره د خوراک پکښې کې څه نسته. دی وایي شاوخوا 250 میږې لري خو وایي ټولو ته خواړه په پیسو رانیسي.
اوانات لرو جواری په 300 ورته رانیسو، پسم خرڅیږي په 15 په 16000 روپۍ باندې، په پرو یو خروار پرور په لاسو په 100 باندې خورو هغه په 15 په 16000 ورته رانیسو. مصرفونه کې مرزونه ډیر دي، دواوی ورته رانیسو یو بوتل په 1500 په 2000 په 3000 ورته رانیسو، یو پیکټ ګولې دي هغه په 1500 راکې.
اوروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس شاوخوا 500 سلنه خلک په کرنه او مالداری بوختی او د ټولو اقتصاد هم پر همدې کرنه او مالداری ولاړ دی. د اوروزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي په اوروزګان کې د نورو کلونو په پرتله وچکالی ډیر زیاته ده او د نورو برخو ترڅنګ د څاروي برخې ته هم زیان اړولې دي. د اوروزګان ولایت د کرنې او مالداری پر ریاست کې د اطلاعاتو مشر قدرت الله حمیدی ازادي راډیو ته وویل
په دې برخه کې یو پروژه چې هغه د مالدارانو د لیزونه و چې برمی بورته ول کېږي هلته به سپان ورته کېنل کېږي تر څو مالداران هلته د پسونو د څړ د پاره ځایونه ولري مالي امکانات ولرو. موږ به د کوچانو د ریاست سره په هماهنګي د مالدارانو لاسنیوی په دې برخه کې د ایواني خوراکي توکو په برخه کې موږ د ایچ آر ډی او ان سی سی موسسه په مرسته میاشت موږ ایواني خوراکات توزیع کړل.
خو د دې ټولو کوچانو هیلي روانو ورشتونه ته دي، یعنی راتلونکي پسرلی ته چې آباد بوي او څاروي به په ګډه مړی وي. خو دا تر اوسه پورې معلومه نه ده چې آیا راتلونکي کال به آباد وي او کنه، او کو بیا هم د کوچانو څاری ټول کال هم دا ډول په بغارو.
خبر او له خبر ور ها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
او اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي نوریاس نوري ورته کتنه کړي.
له کاناډا خبریدونکو تورنټو ستار ورسپانه تر دې سر لیکلنه چې افغان خبريالانو د کاناډا د ارزښتونو دفاع کړی او اوس زموږ حکومت باید د هغو د ساتلو لپاره اقدام وکړي. لیکي په تیر اګست میاشت کې طالبانو له خوا د کابل نیولو زموږ پر نړۍ یو سوری وغوړاوه. د هغو زړورو افغانانو په څیر چې په یوه یا بله بڼه یې په افغانستان کې د لویدیځو هیوادونو د هڅو ملاتړ کوو، بل هیچا دغه تیاره دومره نه ده احساس کړي. د ورسپانې په لیکنه په دې ډله کې افغان خبریالانو ډېره ونډه اخیستې. د و خبریالانو د کابل تر سقوط پورې د مختلفو پیښو په اړه راپورونه ورکول او د کاناډا په څیر د لویدیځو هیوادونو د رسنیو ملاتړ کوو. دوی په دې برخه کې ډېر مهم رول لوبولی او خپل کار ته د خطرونو سره سره چې دوی ته د ځان غچ اخیستنې او شکنجې په برخو کې متوجه او دوام ورکړی دی. د تورنټو ستار په لیکنه د کاناډایانو په توګه موږ د دغو خبریالانو زخت زیات پوروړي، خو تر اوسه د دغو په زرګونو خبریالانو په اړه تراژیدي په خپل حال پاتې ده. دغه خبریالان چې ډېرې له افغانستانه وتلي یا په زوره وتلو ته اړ کړای شوي اوس په معقد ډول په پاکستان او نورو هیوادونو کې اوسي. تورنټو ستار لیکي یو شمېر دغو خبریالانو له کاناډا د مرستې غوښتنه کړې چې ورته پناه ورکړي، خو تر اوسه موږ په دې کار کې پاتې راغلي یو. آیا افغانستان تر اوسه د پاکستاني طالبانو لپاره یو خوندي ځای دی؟ نړیوال سیډنیز بنسټ جیمز ټاون فاونډیشن په خپل وی پانه کې تر دې سر لیکلنې په یو مطلب کې لیکي له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو او د 2021 کال د اگست په 15مه د طالبانو لخوا د کابل نیولو وروسته په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان دلیل لپاره امنیتي وضعیت د پام وړ ښه شوی دی. د هغې ډلې چې د 2014 کال په جون میاشت کې د پاکستان د پوځ لخوا پرې له عملیاتو وروسته د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ځان لپاره مرکزونه جوړ کړل. دغه مرکزونه د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو او د غراز د نړیوالو ځواکونو تر حملو لاندې وو. د پولې بلې غاړې ته هم د پاکستان پوز دا ډله د حملو لپاره پنهخه کړې وه. د جیمز ټاون فاونډیشن په لیکنه د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د تحریک طالبان د ډلې ډېر لوړ پوړي قمندانان ووژل شول او یو شمېر هم د افغانستان د ملي امنیت د ادارې د ځواکونو لخوا ونیول شول. خو د لیکنې په وینا وروسته له هغې چې له افغانستانه نړیوال ځواکونه ووتل او د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د دې هېواد وسلوال ځواکونه ړنګ شول، ظاهرا په افغانستان کې د تحریک طالبان ډلې د خوندي ځایونو لپاره نور امنیتي ګواښ نه تر سترګو کېږي. دغه رامنځته شوي وضعیت په پام دغه ډلې هم په پاکستان کې دننه تروریستي حملې زیاتې کړې دي. جیمز ټاون فاونډیشن لیکي لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د پاکستان د پرله پسې غوښتنو سره سره د تحریک طالبان ډلې په وړاندې چې ورسره له کلونو راهیسې نږدې اړیکې پالي، نه یوازې دا چې اقدام نه دی کړی بلکې لا یې د هغې ملاتړ کړی دی. په دې موده کې د پاکستان حکومت توانېدلی چې د افغان طالبانو په منځګړیتوب له دې ډلې سره د سولې خبرې مخته یوسي، چې یوازینۍ نتیجه یې یو موقت اوربند و چې هغه هم د تیر کال د ډسمبر په 9مه پای ته ورسېد.
اوس هم تاسو له پیغامونو څو پیغامونه را اخلو.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. د ازادي راډیو څخه د شلمې کلیزې په مناسبت موږ په ازادي راډیو څخه د شل کالو کې ډیر څه زده کړل. له هرې خبرونې څخه لکه اجتماعي، سیاسي او ټولنیزې، له هرې خبرونې څخه مو بیل بیل خوند واخست او یو څه مو تر زده کړل. ازادي راډیو واخه راډیو د ښې خبرونې لري. زه دنګړې مینوال یم. السلام.
له هر سنه مخکې د ازادۍ راډیو ټولو درنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه، مینه او احترامات وړاندې کوم. رب دې وکړي چې ټول به راته روغ جوړ او د صحت په جامو کې پټ وي. نوم یې اقبال رضوان، د پکتیکا ولایت مرکز خرنی څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. له هر سنه مخکې د ازادۍ راډیو ته دغه شنکلن مزل او دغه شلمه کلیزه مبارک وي. واقعیا د افغانانو د حالات او د هغوی اواز یې په داخل کې تر مرسرو چارواکو هر وخت رسولی ده او پر رسنیز ډګر کې د افغانستان ولس لپاره ډیر خدمتونه کړي دي او هم یې همدغه د افغانستان د ولس غمګین تصویر هم په داخل کې چارواکو ته هم نړیوالو ته انځر کړی دی. موږ یې د فعالیتونو څخه راضي یو. رب دې تل همداسې سرفراز او سرولی لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمدلہ حمدر جمله زابل ولایت تاسو ته پیغام پیل. ډیره ډیره مننه ستاسو رادیو نه، ایوان اړی مننه. خدا دی وکی سی نورم پمختګ وکي او نور هم داسي روشانه چلند وسی زکه زمش پزبند کې ډېر غیز راوستلې دي زکه دا ورک په یو ورک عزیزانو پیغامونه او داسي نوري شي شیخ پرودن لري خدا دی وکي چې نور هم دا رقم زلاند پاتې وسی او سجر خدای پامن شو وخت
زمال خوا هم دومره په نورو خبرونو کې زمال همکارانو سره ووسی.
اوریدونکو دولسمې بجې شوې په مکړی لاندو خبرونه ته د پاکستان حکومت وایي له طالبانو سره موافقه کړې چې د پولو په بوري سیمو کې د اسانتیاو د زیاتولو لپاره په ملي کچه د همغږي میکانیزم رامنځته کړي. په دې اړه د پاکستان د اطلاعاتو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې دا موافقه کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار محمد یوسف په روسي سفر کې ترلاسه شوې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون له طالبانو د امریکا د برمته شوی ساختماني انجینر او قراردادي د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د ولسی جرګې په 14مې دورې کې د لغمان د خلکو استازي نقیب الله محبت ادعا کوي چې طالبانو په مهترلام ښار کې د هغه کور ته اور اچولی دی. هغه ادعا چې طالبان یې ناسمه بولي. طالبان وایي د دولتي ورځپاڼو چاپ بیرته پیل شوی او ټولې د پخوا په شان چاپیږي، خو د رسنیو ځینې مسؤلان له اقتصادي ستونزو سر ټکوي. متحده عربی امارات وایي چې په یمن کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي یاغیانو لخوا توغول شوی بالستیک میزایل ویجاړ کړی دی. په چین کې چارواکو اعلان کړی چې د ژمني اولمپیک له ګډونوالو سره په تماس لرونکو خلکو کې د کووید 19 ناروغۍ و ډیرس نوې پیښې ثبت کړې دي. او فرانسه وایي چې ځواکونه د بورکینا فاسو له پاو سره د ګډو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا شپېته ترورستان د محاربې لیکو لري کړې دي.
پینځه دقیقې
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف پینځو فیصد
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د ازادۍ راډیو 25 دقیقه اونیز بحث ته راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم. په نننی اونیز بحث کې به قبل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د سفر او د دوړو هیوادونو پر اړیکو د دې سفر پر اغیزو خبرې وکړو. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موحد یوسف د شنبه او یک شنبه په ورځو په کابل کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د ښاغلي یوسف په مشرۍ پاکستانی پلاوی د رئیس الوزرا لمرسیال عبدالسلام حنفی او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره جلا جلا غونډې وکړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادۍ راډیو ته ویل د دوړو هیوادونو ترمنځ پر بیلابیلو موضوعاتو بحثونه وشول چې دوه اړخیز تجارت د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې د سوداګرو د مالونو انتقال او د دوړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ موضوعات پکې شامل دي. په اسلام آباد کې د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان وویل چې له طالبانو سره د لیدنو کتنو په اجنډا کې د اغزن سیم موضوع او د پاکستانی طالبانو د ګواخ په اړه هم خبرې شاملې وي. پاکستان له دې مخکې ویلي و چې پر جوران کرخه د اغزن سیم د درولو چاري په سلو کې څلور نوي بشپړې کړې دي. په دې خبرونه کې زمونږ میلمانه دي د افغان د افغانستان د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق او د سیاسي چارو شنونکي شفیق همدرد دواړو میلمنو ته خرغلاست وایم. لومړی پښتنه د ښاغلي وسیق نه ده. ښاغلی وسیق، تاسو په د لنډه سریزه کې واوریدل چې د مشال راډیو خبریال راپور ورکړ چې له طالبانو سره په لیدنو کتنو کې د موید د خبرو په اجنډا کې د اغزن سیم موضوع د پاکستانی طالبانو د ګواخ مسایل هم شامل وو. د سه مسایل وو چې پټه خبرې پیښوي، یعنی رسنیو ته نوي برملا شوی.
بلې، سلام علیکم ډیر محترم تکل صاحب او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تر کومه ځای پر چې زما معلومات دي، د دوه ورځې وړاندې د پاکستان د هیواد د ګوندی هیواد یو لوړ پوړی هیئت افغانستان ته راغلی و او دلته افغانستان د حکومت د کابینې د یو شمیر مشرانو سره همدغسې د ریاست الوزرا له مرستیال محترم حنیفي صاحب سره او د بهرنیو چارو له وزیر محترم مولوي امیر خان متقی صاحب سره تفصیلي بحثونه وسول، مجالس وسول. په دې هیئت کې د پاکستان هیواد د امنیتي ملي سلاکار معید یوسف همدغسې د لومړي وزیر ځانګړی استازی محمد صادق خان او د مختلفو وزارتونو نمائندگانو او مسؤلینو شرکت کړی و، افغانستان ته راغلی و او دلته د افغانستان د کابینې د غړو تر څنګ د خصوصي سکتور مسؤلینو سره او یو شمېر تجارانو سره د ټولو سره د دې بحثونه وسول او په مختلفو مواردو باندې بحث وسو. په دې کې په ځینو مواردو باندې توافقات هم وسول سي. اته موارد وو، لومړی د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پیاوړتیا په برخه کې خبرې وسوې او نظریات شریک سول. همدارنګه په ځینو امنیتي او تجارتي مسایلو باندې خبرې وسوې او توافقات ترسره سول.
په همدې امنیتي مسایلو کې وسیق صاحب د اغزن سیم موضوع او همدارنګه د پاکستانی طالبانو د ګواخ مسایل شامل وو.
په مجالسو کې چې د کابینې له مسؤلینو سره وسول په دغو موضوعاتو باندې خبرې نه دي سوي، یوازې ځینې موارد یاد سو چې وخت نا وخت د پاکستان له لوري څخه د پاکستان په ځینو برخو کې مثلا د توپونو یا د مرمیو گزارونه کیږي. په دغه اړه باندې د پاکستان له لوري څخه اندېښنه وشول او دغه موارد یاد سول. همدغه سی په ځینو بندرونو کې په دغه ساحو کې کله کله ځینې امنیتي پیښې وړي پیښې سوي دي. دغه موارد یاد سول او دواړو طرفونو په دې باندې بحث وکړ او ویل چې دغه واړه مسائل دي، دا باید د تفاهم له لارې څخه حل شي او دا دومره لنجمن نه شي چې د دواړو هیوادونو د دوستو هیوادونو تر مابین اړیکې خراب شي او دغه ته باید اجازه ورنه کړل شي. د پلوړ کچه باید دغه تفاهم وسو.
وسیق صاحب بخی،
په نورو موارد ستاسو ورته د ونو کړ په باندې مشخص بحث نه ده شوی.
په دې دا سوال ما په دې خاطر وکړ وسیق صاحب چې موید یوسف کابل ته راتګ مخکې اندېښنه څرګنده کړې و چې په افغانستان کې تر اوسه پورې هم پاکستان ته د ډلو لخوا یا د وسلوالو ډلو لخوا نورې ډلې خو نه دي. د پاکستان د حکومت ویره له بلوڅ بیلتون پالو او همداراز له ټي ټي پی یا پاکستانی طالبانو نه ده. هغه ویره څرګنده کړې و چې د افغانستان له خاورې تر اوسه پورې هم پاکستان ته ګواښ کیږي. دا مسله په هیڅ خبرو کې را برسېره نه شوه.
بله، په دغه موضوع باندې هیڅ بحث نه ده سوی. د دوی د سفر مخه تر ډیره هده پوری دلته د دواړو هیوادونو د اړیکو شکیدل او د دې ترڅنګ ډیر فوکس پر تجارتي مسایلو باندې و چې افغانستان او پاکستان تر مابند باید تجارتي اړیکې ټینګې سي. همدغه سي د خصوصي سکتور اړیکې ټینګې سي چې هغه دواړه لور ته سي. خصوصي سکتور دی هغه په دې برخه کې کار وکړي. همدغه سي د کرهنې او زراعت ته تقویه ورکول او داسې مثلا په تورخم کې او په سپین بولدک کې چې د مسافرونو ستونزې دي، دغه سي د تجارتي مالونو تر واردولو او صادرولو کوم ستونزې دي. همدغه سي د بانکي مسائل چې تر اوسه پورې تجارانو ته یو لړ ستونزې او خنډونه رامنځته کړي. ډېر فوکس په دغو موضوعاتو باندې و او په دې باندې تفصیلي بحثونه وشول.
مننه واسق صاحب. وړاندې په خبرونه کې بیا هم له تاسو نه دا پوښتو چې د خاصو مسایلو د لنجمنو مسایلو په برخه کې د طالبانو د حکومت واضح او څرګنده پالیسی کومه ده؟ خو اوس ښاغلی همدرد ته ورځو. شفیق همدرد د سیاسي مسایلو شنونکی. همدرد صاحب، که د پاکستان د ملي امنیت سلاکار کابل ته لتلو مخکې وایي چې مونږ په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د پاکستانی وسلوالو ډلو له فعالیت څخه اندېښمن یو او بیا چې کله کابل ته رسیږي په دې مسله د طالبانو له مشرانو سره خبرې نه کوي، دا څه معنی؟
سلامونه
تکل
صاحب، تاسو ته، وسیق صاحب، تاسو قدرمنو اوریدونکو ته دغه څنګه کوم چې د ملي امنیت سلاکار چې کوم هیواد ته سفر کوي، معلومه خبره ده چې پر امنیتي مسایلو به خبرې کوي. دغه څنګه کوم چې زمینی په دې اړه باندې خبرې شوې، ځکه د پاکستان په اوس وخت کې څلور پنځه لوی غوښتنې دي. یو دغه د پاکستاني طالبانو مسله ده، د اغزان سیم د تیرولو مسله ده او همدار د ترانزیت مسله ده منځنۍ اسیا ته او د دوی پالیسی د هند په اعتبار به چې هغه سره خطونه د افغانستان حکومت ظاهر کی اوسې بیا وروخی زه فکر کوم چې په دې مسایلو به خبرې شوې دي خو د ځینو دلایلو له امله کېدای شي د افغانستان اسلامي امارت ودې ته ځواب ونه لري لیکن تر دې وړاندې هم محید یوسف او د پاکستان کورنیو چارو وزیر شیخ رشید په دې باندې خبرې کړې وې چې د چټکې مسله ډېره واخونکې مسله ده او په دې وروستیو شپږو میاشتو کې بریدونه هم هلته ډېر شوي دي او د بلوڅو بلتلفانو بریدونه هم هلته ډېر شوي دي. نو د دې اندېښنه دا وه زه فکر کوم په دې اړه خبرې شوې دا چې د رسنیو سره نه شریکېږي زه فکر کوم زه نه پوهېږم چې په دې کې به څه مسله وي.
مننه. تاسو د بلوڅ بل تونپالو او د پاکستاني طالبانو د غواخونو چې په دې وخت کې په پاکستان کې زیات شوی دی یادونه مو وکړه. د فکر کوي چې د طالبانو د حکومت پالیسی به مخصوصا د پاکستاني طالبانو په مسله کې چې کلونه کلونه دوی همزمانه جګړه کوله افغان طالبانو د پخوانی حکومت پر ضد جګړه کوله او پاکستانی طالبانو د پاکستان د حکومت پر ضد جګړه کوله د دوی ترمنځ دغه اړیکې ستاسو په نظر څه ډول اړیکې دي د پاکستانی طالبانو او افغان طالبانو ترمنځ؟
ګوري کله چې په 2009 کال کې امریکا په افغانستان باندې برید وکړ تر هغه وروسته په 2004 کال کې په قبایلو کې په پاتا کې د مولوی نیک محمد تر نامه په سرپرستۍ لاندې دلته د طالبانو تحریک سره لومړني کارونه چې دغه شول او دا کار د افغاني طالبانو په لارښوونه باندې او دا سوال چې چاته د مولا محمد عمر په لارښوونه باندې دا کار وشو تر هغه وروسته چې کله د پاکستاني طالبانو د تحریک بنسټ کې خو د سو بیت الله مسعود یعنی دوی چې موږ د مولا عمر امارت منو او د زموږ مشر دی هغه وروسته حکیم الله مسعود او څومره مشران هم روسه په چراغلي دي دوی بیا تر سره کړی دا افغان طالبانو سره په دې کې روسو کلونو کې وګه په وګه دا افغان طالبانو سره جنګېدلی دي په ډېر موارد کې. نو زه فکر کوم چې هغه صحیح چې د پاکستان د حکومت سره به هم دوی تفصیل وو لیکن دوی خواته هم همکاري درلودله د افغاني طالبانو سره ځانونه ورته ورکړي وو. نو اوس داسې وخت راغلی دی چې دغه اصلي زه فکر کوم چې کوم هغه چې دی اختیار اوس وخت کې خو به د سیاسي نظام سره د مشرانو د طالبانو لیکن هغه اصلي ځواک چې دی د سرتیرو سره دی او د سرتیرو د دواړو برخو چې دی د بل سره ملګري په سنجرونو کې پاتې شوی دی. زه فکر کوم چې فشار واردول به د اسلامي امارت افغانه پر پاکستاني طالبانو باندې ډېرې منفي پایلې ولري. نو یو میاشت نه اور باندې چې د دسمبر په نهمه پای ته ورسید
دا غنا ملموسه نتیجه پاکستانی طالبانو وانسټل. مننه همدرد صاحب. وسیق صاحب د افغان طالبانو او د پاکستانی طالبانو ترمنځ اړیکی همدغه سيدي چې خغله همدرد وي یعنی هدف دا دی چې د پاکستان حکومت هڅه وکړي چې افغان طالبان منځګړی کړي د دې لپاره چې پاکستانی طالبان د وسلو ایخودو ته وهڅوي. ایا تر اوسه پورې هم افغان طالبان پر پاکستانی طالبانو هغه اغیز لري چې همدرد صاحب وایي او د پاکستان حکومت تم لري یا فکر کوي؟
بلې تکل صاحب یو د خواخوږي خبره ده چې ټول چا سره خواخوږي لري په دغو مسایلو مواردو کې دا بیل مسله ده او د افغانستان د حکومت اوسنۍ دستي پالیسی دا ده چې د نوبل چا په داخلي چارو کې مداخله نه کوي او نه د اجازه ورکړي ځان ته چې په دغه مسایلو کې خپل ځان شکیل کړي. زموږ پالیسي دا ده چې په دواړو هیوادونو کې امن په افغانستان کې امن او دغه چې په پاکستان کې امن دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. که په افغانستان کې بیا امنی وي دا د پاکستان په زیان ده او که په پاکستان کې بیا امنی وي دا د افغانستان په زیان ده. د کډوالو سره گاونډي هیوادونه دي سره ډیر ورته پوله او سرحد لري چې دغه څه مسایل هم فکر کوي د کډوالو هیوادونو په زیان دي. د افغانستان حکومت د دې تمه کوي چې په پاکستان کې هم وضعیت آرام وي مشکلات نه وي دغه څه ورته تمه له پاکستاني لوري څخه هم کوي. نو زه په دې اړه باندې څنګه سمولې ځکه چې د حکومت
د افغانستان د حکومت واضح پالیسی هم دا ده چې د پاکستانی طالبانو موضوع چې د پاکستان حکومت ورڅخه اندیښنه لري دا د هغوی خپله داخلي موضوع ده او په دې اړه باندې به دوی خپل فکر کوي او کوشش کوي چې زموږ تمه هم دا ده چې دغه په یو ښه سوله ییزه توګه باندې دغه مشکل دې حل کړي دغه ستونزې ختمې کړي. ولی د افغانستان حکومت په دې کې هیڅ نوه مداخلې ته زړه نه شي چې په دې کې ځان وداخل کړي.
یعنی د افغانستان د حکومت د اوسنی حکومت رسمي پالیسی همدا ده.
بله بله، یعنی موږ نه غواړو چې د نورو هیوادونو په داخلي موضوعاتو کې مداخله وکړو.
دا د طالبانو له عمومي ایدئولوژي سره چې اسلامي خواخوږي ده او په هر ځای د نړۍ کې چې مسلمان تر فشار لاندې وي دوی خواخوږي ورسره لري. یعنی هغه عمومي اسلامي ایدئولوژي چې طالبان په هغه لاره باندې روان دي لغه سره په ټکر کې نه ده.
ما مخکې وویل چې یو د خواخوږي موضوع ده چې موږ غواړو په ټوله دنیا کې مسلمانان پر امن واوسيږي او ناوی سره مشکل نه یل کپا مسلمانانو باندې ظلم کیږي د ظالم لاس باید ونیسي ونول سي دغه مخنیوي وسی کپا فلسطین کې وی ک نور هیوادونه کې وی ک عراق کې په هڅه ته وی هم څنګه د دنیا په نور برخو کې مسلمانانو باندې مشکلات دغه ټول مخنیوي باید وسی او دغه لیلہ حکیمانو تقاوض کله د منګرو ملتونو له ادارې څخه د ټول د غشتنې کې چې مسلمانانو د مظلومیت اواز باید واوري او له سر مصطفی لرو. یو د نظام په سطح باندې ده چې حکومت په کوم چا په چارو کې مداخله کوي یا مستقیما حالت ور داخلي شي دا موږ د خپل وس او توان مطابق تکو چې هغه واجب ده چې وسط سیمه په افغانستان کې زموږ فعالیتونه چې دي د حکومت فعالیت چې د ټول افغانستان پورې محدود ده. ولغار چې په افغانستان کې د ستونزې لکه چې مخکې مو درلودلې اشغال او الحمدلله پای ته ورسېده افغانستان آزاد شو. اوس غواړو چې د افغانستان د ازادۍ او د ترقۍ لپاره او دلته د اسلامي نظام د بقا لپاره کار وکړو تر دغه حده پورې زموږ مسؤلیت ده. نور ستونزې چې په هغه کې نه و خلاف ورزي بلل کېږي چې موږ د نورو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه وکړو دا د حکومت پالیسی نه ده.
تاسو ویل چې د وخت مطابق او د خپل توان مطابق د دې معنا ده چې د طالبانو د حکومت رسمي پالیسی دا ده چې نه اوس او نه پراتلونکي کې به په هیڅ ځای د دنیا کې ک فلسطین وي ک کشمیر وي یا ک نور ځایونه دي نړۍ وي د پاکستان حکومت او بخې د طالبانو حکومت چمتو نه دی چې هلته مداخله وکړي یا سرتیری ورولېږي یا وسلوال ورولېږي.
نه، ما دا وخت یادونه نه ده کړې. زه دا وایم چې اسلامي خواخوږي موږ له ټولو مسلمانانو سره لرو او له کوم ځای چې مسلمانان اوسېږي او پر هغوی باندې ظلم کېږي له هغوی سیمو د هېوادونو له حاکمانو څخه مو هیله ده چې د هغوی دا د مظلومیت غږ واوري او وطنړۍ دا غږ واوري. اوس تاسو په زموږ فعالیت او حتی تر افغانستان پورې محدود ده او زموږ په افغانستان کې د ستونزو حل کول دا زموږ وسیله ده.
مننه همدرد صاحب. د موئید سفر او دلته د طالبانو له چارواکو سره د خبرې اترې تاسو واوریدل د بسونو جزئیات د ښاغلي وسیق له خولې نه، دا به د افغانستان او د پاکستان ترمنځ پر اړیکو خاص اغیز ولري او که یو سفر و د پاکستانی چارواکي راغی په کابل کې خبرې وکړي او لار بیرته؟
دا شکر کوم چې دریم ولپورې آی هڅه چې کابل ته راځي د طالبانو تر واکمنۍ وروسته طالب پاکستان خپل مشخص غوښتنې د افغانستان له لوري او په تیر تاریخ کې هم د یو سیم لري او دوی خپل کار کوي. مسله دا ده چې زموږ ځواب د افغانستان غوښتنې او د افغانستان کوم ستونزې چې دي چې هغه د پاکستان سره شریک شي تر ټولو مهم مسائل دا دي. دوی د ترانزیت لار همدغه محید یوسف تقریبا یو څه وخت وړاندې د ازبکستان د موټر یو کاروان راغی او د په تورخم کې هرکلی ورته وویلي. لیکن تر هغې وړاندې د اګست او وروسته میاشتې تقریبا د افغانانو کوم توکي چې چې پاکستان ته به مخکې تلل په هغې باندې د ویش بارډر سپیډ بارډر او همداراز د تورخم بارډرونه چې دي، یعنې دغه فرضی کرچې کومې لارې چې دي د دروازې هغه وتړل شوې او دلته د ټول مالونه فساد شول. یعنی دوی خپل کار کوي، منځنۍ آسیا ته د ترانزیت لارې دوی غواړي په آسانو شرایطو باندې. د افغانستان د حکومت نه دا غواړي چې ټي ټي پي ورته ضعیفه کړي، خبرو ته یې کینوي، ورته مجبور یې کړي په دغه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې خبرونه وو چې د پاکستاني طالبانو مشرانو او د پاکستان د حکومت په چارواکو او د پلان تر مابند ځل خبرې شوې وې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې دا خبرې بې پایلې پای ته ورسېدلې، ځکه د پاکستاني طالبانو غوښتنې بیا هم هغه وې چې په دغه کرښه باندې دغه اغزن سیم مه تېروئ او زموږ زندانیان به راخوشي کړئ، د موږ تاسو سره یو نتیجې ته رسېږو. نو زه فکر کوم چې د ملي امنیت دغه مهم یوسف چې دی په پاکستان کې لږ مطرح شوی دی، او دا لږ باید موږ دې برخې ته لاړ شو چې په پاکستان کې ملکي حکومت دی، بل نظامي حکومت دی. دا مهم یوسف هم چې دی دا د ملکي حکومت، یعنې د صدر اعظم د امنیت شورا دغه صلاحکار دی. نو هغه واک چې رښتیا هم نظامیان لري دی به ونه لري، خو تر دې حده پورې به د پاکستان د ملکي او نظامي حکومت دغه غوښتنې چې بیا افغانستان نه مشخصې دي، د چیپي مسله ده، د ډیورنډ کرښو مسله ده، د هند سره افغانستان د روابطو مسله ده، او منځنۍ آسیا ته د ترانزیت مسله ده. په دې باندې دوی مشخص خبرې کوي، نور چې جنا روغتون ته تللی وو یا ځینې نورو ځایونو ته تللی وو یا د تجارت په اړه باندې کوم شیان دوی مفکړي وو. زه فکر کوم چې دا سرسریکي او ظاهري خبرې دي چې کله بیا وخت راورسېږي بیا موږ پاکستان په نت باندې پوهیږو او په عمل باندې پوهیږو چې دوی د افغانانو سوداګرو او د افغانستان د توکو او مالونو په وړاندې باندې سره کوم سره عمل کوي. له بده بخته
یعنی ستاسو پاکستان، یعنی ستاسو فکر دا دی چې پاکستان له ترانزیت مسایلو نه د فشار دی وسیلې په توګه کار اخلي؟
د تاریخ په اوږدو کې د مبینه استفاده کړې و د افغانستان د چیرو حکومتونو، حتی د الازرق شاف وخت کې د دوی سره یو د ترانزیت یو تړون چې د سوداګرۍ په برخه کې هغه لاسلیک شوی و چې د افغانستان لاسرسي به د کراچۍ بندر ته او د واګه بندر ته و. همداراز دا شان سره شوی و چې په دې باندې بیا دوی پرې عمل ونه کړل. دا اوس کې هم په دې تیرو شلو کلونو کې د دوی سره ډېر قراردادونه په دې مورد کې شوي و، لیکن دوی هر وخت د دې نه سوء استفاده کړې ده، او دا یو فشار په توګه باندې د اقتصادي مسایلو د فشار په توګه باندې د خپلو سیاسي اهدافو د پلي کولو لپاره افغانانو باندې لا بده بخښه ملي لري، او تر دې وروسته به هم دې پالیسۍ ته ادامه ورکړي، ځکه لا د چې په موضوع نه ده حل شوی، لا د ډیورنډ کرښه موضوع نه ده حل شوی، او د لالوي مسایل تر اوسه پورې په خپل ځای باندې پاتې دي. نو زه فکر کوم چې دوی اوس هم دغه مسایل وړاندې کوي، لیکن د عمل وخت چې راشي به دوی پښه کوي.
او فکر کوي چې د افغانستان طالبان به د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ بیا هم منځګړتوب وکړي؟
ګوري، منځګړتوب یو داسې خبره ده چې باید منځګړتوب وکړي، او د فشار مطار وان نسل پاکستاني طالبان خپل وختونه لري. د کې روښانه کلمو چې د رد الفساد او ضربواز په نامه باندې په سبایلو کې کوم عملیات وشول، د طالب په نامه باندې د ملا په نامه باندې هلته ډېر خشونت وشو، خلک بېځایه شول، کلي او ښارونه او کروندې چې دي هغه له منځه یوړل شولې، برباد شولې، خلک جبرن د خپلو ځایونو نه کډوال شول، تبعید شول نورو ځایونو ته. هلته دغه ځای د خلکو سره ډېر زیات زور زیاتی او ظلم وشو، نو په دې اساس باندې هغوی هم غوښتنې لري. فکر کوم په اوس وخت کې په دې تېرو درې څلوېښتو کلونو کې افغانان تر ډېره حده پورې ډېر زیات مصروف واقع شوي وو، لیکن اوس هم دغه د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو خوا ته خلک چې ډېر مظلوم واقع شوي دي، د هغوی نه سوء استفاده کېږي. نو سوء استفاده باید د دوی نه ونه شي، دغه چې یو مظلوم حالت کې چې دوی اوس قرار لري، ګوري دوی اوس هم افغانستان چې دی په توپونو باندې ولي، نو د مظلومیت نه باید سوء استفاده ونه شي او مجبور نه کړلی شي، ځکه چې د دې نتایج به هم په تاریخي لحاظ باندې او هم په عملي لحاظ باندې بیا ډېرې ناوړه پایلې کړي.
مننه همدرد صاحب. وسیق صاحب، له پاکستان سره د ترانزیت په مسله کې د افغانستان ستونزې حل شوي که پر ځای پاتې دي؟
بلې، دلته په ترانزیت په مسله باندې همداسې په تجارتي مسایلو باندې تفصیلي بحثونه وسول. د پاکستان هیواد له لوري څخه د مختلفو وزارتونو
متخصصین او نمائندگان درغلی او د ګمرکاتو د سرحدونو د تجارت او د نورو برخو ټول مسولین درغلی دي سره داګانه مجلسونه هم وسو بیلابیل ناستې وسولې او په یو شمېر مواردو باندې توافق وسو چې یو لاغو څخه د افغانستان د صادرات لپاره د پاکستان د مرکزی بانک د وارداتو د برېښنا فورمه چې مخکې شرط و دغه ختم شو چې دا بنې همدغسې د افغانستان په اتلس قلم صادراتي توکو باندې د پاکستان لخوا د محصول معاف کېدل دغه مسله وه او په بندرونو کې په شته ستونزو خبر وسی مثلا پاو کې د ترانزیت مثلا هم راځي چې کوشش باید وسی کوم ټرکونه یا موټرونه چې مواد انتقالي د وسنج باید ختم شي دغه د کرهنی سکتور باید قوی شي په کراچي بندر کې د افغانانو مالونه چلته وخت نا وخت ایثار پاتې په باندې خبرې وسوي او راخیزو یا سنتیاوی به برابر شي زما په نظر باندې وا خپل مشتنه چې تاسو اشاره ورته وکړ چې دا سفر به څومره ګټور وي زما په نظر باندې دا یو مهم سفر وو او د پاکستان له لوري څخه هم یو لوړ پوړی او باصلاحیته هیئت راغلی وو د افغانستان لوري هم د کابینې په سطح باندې ناستې ورسره وسوي یو شی چې د اندېښنه وړ وو لکه تاسو هم اشاره ورته وکړه او میلمه ورور هم اشاره وکړه چې دغه ژمنې به تر څومره حده پورې ورباندې پابندي وسي
هم دا پوښتنه ما کوله وسیق صاحب وبخښئ په اوړي کې چې نوی تحول راغلی و په کابل کې هغه مهال چې د افغانستان صادرات باید تللي وای دوی په سرحد کې مخه ونیول او د افغانستان کمنې وې کانار و دا ټول خوسا شول او افغانستان ډېر تاوان وکول دې درکه او اوس د هند د مرستې غنم دوی بند کړي یعنی پاکستان تر اوسه پورې بند کړي او اجازه نه ورته ورکړي دا پخوا او دا اوس په ترانزیت کې کوم ستونزه شته که فشار نه وي چې دوی نه غواړي په اسانه د افغانستان سره مرسته وکړي د افغان سوداګرو سره او خلکو سره بشري مرستو ته اجازه ورکړي
په مجلس کې د دوی د هیئت مشر مهدی یوسف هغه د لومړي وزیر عمران خان پیغام راوړی وو او هغه په غرد ویلی وو چې مرسته د لومړي وزیر لخوا څخه دنده سپارل شوې ده په هر قیمت چې کېدلی شي له افغانستان سره باید اړیکې ښې وي مثبتې وي او یو نوه ستونزه هم رامنځته نه شي زموږ تمه او هیله هم همدا ده چې دوی په دغه ژمنه باندې ودرېږي زموږ له لورې څخه دغه اندېښنه شریکه سوه چې مخکې هم په دې باندې مجالس شوي دي خو بیا پابندي نه ده ورباندې شوې بالاخره په دې توافق ورسېدلو چې یو میکانیزم باید رامنځته شي یو کمیټه باید جوړه شي چې په دغه کمیټه کې د دواړو هیوادونو نمائندگان موجود وي چې ستونزې له نږدې څخه بررسي کوي مثلا که د تورخم په بندر کې یا په سپین بولدک کې کوم ستونزه رامنځته کیږي دوی له نږدې وخت په وخت باندې ناستې وکړي تر څو دغه ستونزې چې موجودې دي دا په دایمي توګه باندې له منځه یوسي یو شی چې زه اشاره ورته وکړم لیلی الحمد افغانستان حکومت اوس قوي سوی ده او ټولو برخو کې فعالیتونه موجود دي خپل فعالیت کوي افغانستان اوس د دې جوګه سوی ده چې وکولی شي دغه سی عمل دي هم وشي مثلا له ازبکستان څخه چې کوم مالونه راځي او د دې لارې څخه پاکستان ته تیریږي مثلا دغه پروژې چې نورې احیا سي او کار ولوږي د ټاپو ټاپي پروژه چې په دغه سی مواردو کې ټول هیوادونه یو بل ته اړتیا لري په صورت کې پاکستان هم دې ته مجبور ده چې خپل مالونه په شتو باندې خپل هیواد ته ورسي واردې کې همدغه سی دغه پروژه ده نو په دغه صورتو کې بیا هیوادونه مجبور کیږي چې یو بل ته خپل ضرورتونه په نظر کې ونیسي زما تمه ده چې پاینده کې به دغه سی مسایل نه رامنځته کیږي چې د افغاني تجارانو مالونه یې څه دلته دغه طرف ته خراب شي یا ضایع شي پاکستان هم خپل ضرورتونه هر څه په نظر کې ان شاء الله نیسي ځکه چې د افغانستان حکومت هم دغه سی موارد او پلاس کې لري چې پاکستان ته ډېر مهم دي نو ما په نظر باندې پاینده کې به دغه ستونزې نه رامنځته کیږي
ډېره زیاته مننه د طالبانو د حکومت مرستیال ویان احمد الله وسیق او د سیاسي چارو شنونکي شفیق همدر چې په 25 دقیقه اونیز بحث د ازادي رادیو په ځنګړي اونیز بحث کې مو برخه واخیسته قدر من اوریدونکو دا د دې اونۍ بحث په همدې ځای پاتور رسید تر بیا د خدای پامان.